شیمر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي دا ساجی رډو د دې سات د خبرونې دا وريدونکو هر کله کوم. د خبرونې کې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب څرګندونې له طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط لرو. ښاغلی محب وایي په دې برخه کې به له متحدو ایالاتونو سره یو ځای هڅې مخته ولاړې شي. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه. د متحد ایالاتونو ولسمشر او د دغه هیواد یو شمېر پوځي او استخباراتي چارواکو د افغانستان په اړه غونډه وکړه. زلمی خلیلزاد وایي چې د سولې خبرې سمې روانې دي او بلغاریا د هغه مشکوک کس په اړه د بلغاریا د سفر په اړه تحقیقات کوي چې په نیوزیلند کې پرون په جماعت کې خلک وویشتل. د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتو ماموریت په معقر ډول د شپږو میاشتو په مخه تمدید کړ. په دې برخه کې د بشپړ پریکړه لیک پر سر د چین او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ اختلاف را پیدا شو. د امنیت شورا په غونډه کې پرون د امریکا استازي د چین پر ډیپلوماټ انتقاد وکړ چې د افغانستان په قضیه کې د یو کمربند یوې لارې اقتصادي پروژه مسله شامله کړې ده. په امنیت شورا کې د امریکا سرپرست سفیر جاناتن کوهن غونډې ته وویل چین د افغانستان د خلکو پر ځای د خپل هیواد ملي ګټو ته لومړی توپ ورکوي. په امنیت شورا کې د چین د سفیر مرستیال وو هایتاو د کوهن د څرګندونو په ځواب کې وویل چې دا له حقایقو سره په ټکر کې دي. په تیرو دریو کلونو کې امنیت شورا د افغانستان ماموریت د بشپړ کال په مخه تمدید کړی و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون له خپلو لوړ رتبه پوځي او استخباراتي چارواکو سره د افغانستان په اړه پټه غونډه کړې وه. په دې غونډه کې د هغه مرستیال مایک پینس، د لویو درستیزانو د کمیټې مشر جوزف ډانفورد، د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، د سی آی ای مشر جینا هاسپل او د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن حاضر وو. د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي د خپل هویت د پټ پاته کېدو په شرط اسوشیټډ پرس ته ویلي چې دا کسان په واشنګټن کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب تر خبرو وروسته سره راغونډ شوي وو. هغه همداراز ویلي چې ټرمپ او د هغه لوړ رتبه مامورین د امریکا د دفاع وزارت په پټه خونه کې چې ټانک ورته ویل کېږي کښېناستل. د دې سری مجلس نور جزئیات نه دي څرګند شوي. د وسلوالو طالبانو چارواکو اسوشیټډ پرس ته ویلي چې هغوی له درې تر پنځو میاشتو وخت کې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د وتلو غوښتونکي دي، خو امریکایي ځواکونه د دې لپاره اتلس میاشتې وخت غواړي. اسوشیټډ پرس وایي امریکایي لوری شایي په دې ټینګار وکړي چې په کابل کې د خپلو ډیپلوماتانو او سفارت د ساتنې لپاره یو شمېر پوځیان وساتي او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د یو شمېر ځانګړیو ځواکونو پر پرېښودلو هم شایي ټینګار وکړي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر لیکلی دی چې د افغانستان د سولې بهیر په سم لوري روان دی. خلیلزاد وړاندې لیکلی دی چې بیرته واشنگتن ډی سي ته ستون شوی. ښاغلی خلیلزاد او د دې ټیم د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره تر شپاړس ورځنیو خبرو وروسته واشنگتن ته ستون شوی. د دې غونډو په اړه معلومات د متحده ایالاتونو له چارواکو سره شریک کړي دي، د خو په دې برخه کې نور جزئیات نه دی ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د جنگي جرمونو د نړیوالې محکمې استازو ته به چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د فعالیت د څرنګوالي په اړه تحقیق غواړي ویزې ورنکړي. مایک پومپیو پرون وویل چې دا کار په امریکا کې د قانون د حاکمیت په اړه سوال پیدا کوي. د امریکا متحده ایالات به دا ګامونه د نافذو قوانینو او د ملګرو ملتو له موافقې سره سم واخلي. د ویزې محدودیت به زموږ د هڅو پای نه وي. که محکمه خپله لار بدله نه کړي، موږ د نورو ګامونو اخیستو ته هم تیار یو چې اقتصادي بندیزونه هم پکې دي. زموږ د حکومت لومړی او تر ټولو مهمه وظیفه زموږ د خلکو دفاع ده او دا کار به کوي. د جنګي جرمونو نړیواله محکمه په حق کې ده. د دې محکمې مشر قاضي د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې ل خپل قاضیانو وغوښتل چې په افغانستان کې د امریکا د جنگي جرمونو د ادعاو په اړه تحقیقات وکړي. سپینې ماڼۍ تیر کال په سپتمبر کې هم په دې برخه کې د نړیوالې ادارې ته خبرداري ورکړې وو. د بلغاریا څارنوالانو د استرالیا د هغه کس په اړه تحقیقات کوي چې شک پرې کیږي چې پرونی د نیوزیلند په کراس چارج شار کې په دوو جمعتون کې نه چلوشتنه ووشل. د بلغاریا لوی څارنوال سوتر سات ساروف پرون وویل د استرالیا دغه مشکوک وګړی برینټون تارانت تیر کال د نومبر له 9 تر 15 په بلغاریا کې و. د لوی څارنوال په وینا تارانت ادعا کړې ده چې د لرغونو ځایونو د لیدنې لپاره بلغاریا ته تللی و. تارانت د 2014 کال د ډسمبر په 28 او 30 په بس کې سربیا، کوریشیا، مونټینګرو او بوسنیا هرزګوینا ته هم سفر کړی و. د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او کاناډا پر یو شمېر روسي چارواکو او سوداګرو نوي بندیزونه لګولي. دا کار د اوکراین په چارو کې د روسیې د خصمانه مداخلې د دوام له امله شوی دی. د امریکا د خزانې وزارت پرون په دې اړه په یو بیان کې وویل بندیزونه پر هغو وګړو او شرکتونو لګول شوي چې د اوکراین پر بیړیو د روسیې په غیر مواجه حمله کې رول درلود، د کریمیا ټاپو وسمې په جلا کولو کې مرسته کړې او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو د غیر قانوني انتخاباتو ملاتړ کړی دی. د بندیزونو په لیست کې شپږ روسان، د روسیې شپږ دفاعي کمپنۍ او د روسیې دوه ساختماني شرکتونه چې په کریمیا کې فعالیت لري شامل دي. د روسیې حکومت په دې اړه غبرګون تر دې دمه نه دی څرګند کړی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:59 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې له امریکایانو سره به په ګډه د افغانستان د سولې هڅې مخ ته ولاړ شي. د کونړ ځوانان د سولې لپاره وړاندیزونه لري.
باید لومړی باید اوربند اعلان شي او له هغې وروسته بین الافغاني مذاکرات وشي.
اوربند تر ټولو مهم دی ځکه چې ته چا سره چې خبرې کوي اول به دا د خبرو میز ته راولي.
په روانه خپرونه کې د ولسمشۍ د انتخاباتو کاندیدانو ته د دفاع وزارت د سرپرست اسدالله خالد وړاندیز هم لرو.
خواهش ما از تمام سیاسیون نی است د مسائل سکتور امنیتی اونام سیاست دخیل نخواست.
په خوست کې یوه سړه دشمنی حل شوه.
دا غلنجه چې دو تقریبا یتیانه تر 15 کلی پرې کیږي چې د ګوربز د نارضایتۍ ترمنځ و.
د ګوړیا چار تفریحي پروګرام هم لرو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي له واشنگتن سره به اوژه په اوژه د یوې سمې عادلانه سولې لپاره هڅې دوام وکړي. حمدالله محب په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې د په متحده ایالاتونو کې د افغانانو اندېښنې هم د سولې د روانو خبرو په تړاو له امریکایانو سره شریکې کړې دي. ښاغلي محب د متحده ایالاتونو د سفر په پای کې دا خبرې وکړې. د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر هڅو سخت انتقاد وکړ او د دې په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم غبرګون ښکاره کړ. تفصیل د فرشتي جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د جمهور رئیس ملي امنیت سلاکار پر ټویټر لیکلی چې د افغانستان خلک او حکومت له امریکا سره د اړیکو ارزښت پیژني او په ځانګړي ډول د افغانستان له ملي امنیتي ځواکونو سره د امریکا د مرستې منندوی دي. حمدالله محب د مارچ په 14 په واشنگتن کې د افغانستان په سفارت کې خبري غونډې ته ویلي و چې له طالبانو سره د امریکا مذاکرې د سولې ټینګولو لپاره سملار نه ده او د افغانستان د حکومت د مشروعیت په اړه سوال پیدا کوي. هغه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلزاد پړه ویلی و چې د افغانستان حکومت یې څنډې ته کړی، له طالبانو سره خبرې کوي او ځان ته یې د وایسروی موقف ورکړی دی. وایسروی یا وایسرا د برتانیې تر اشغال لاندې هند کې د واکمن لقب و. محب خبریالانو ته وویل موږ فکر کوو چې زلمی خلزاد نه پوهیږي چې مذاکرې څنګه کیږي او یا به د دې شاته بل دلیل وي. همدلا محب وویل چې و سوال طالبان د افغانستان له حکومت سره د خبرو تبه او اړتیا نه لري، بلکې د هغه په وینا ده چې طالبان مخامخ له امریکا سره ګوري. دلیل یې دا دی چې ځانته مشروعیت ورکړي. د محب خبرو په واشنگتن کې مثبت انعکاس نه درلود. د همدې ورځې په ماپښین د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان رابرټ پلادینو وویل چې د سیاسي چارو لپاره د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوید هیل له محب سره کتلي او د هغه له خبرو د امریکا د حکومت نارضایتي ورته بیان کړې ده. رابرټ پلادینو په دې اړه په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل
وی ریمین ان کلوز کنسلټیشن پرزیدنت غانی چیف ایگزیکټیو عبدالله.
موږ په افغانستان کې د سولې په تړاو پر ټولو مسلو له ولسمشر غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د حکومت له نورو لوړ په چارواکو سره د نږدې مشوره کوو. ځانګړی استازی خلیلزاد په هر سفر کې چې د سولې په تړاو پلان شوی او موقع ورته برابره شوی د معلوماتو او جزئیاتو د شریکولو لپاره کابل ته تللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل چې خلیلزاد د سولې د هڅو په اړه په مکرر ډول له ولسمشر غني سره خبرې کوي او په کابل کې د امریکا سفیر تقریبا هر ورځ په دې تړاو د افغانستان د حکومت له مشرانو سره په تماس کې دی. زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو وروستی دور د فبروري په 15مه پیل کړ او د مارچ په 14مه واشنگټن ته ستون شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل چې خلیلزاد په واشنگټن کې دی او د خپل کار په اړه له مشورې پیل کړی دی. پلادینو د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو ویل چې د سولې موافقه به پر ټولو مسئلو تر جوړجاړي وروسته کیږي. طالبانو د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو وړاندیز نه دی منلی، خو د امریکا حکومت ویلي چې له طالبانو سره د سولې موافقه به پرته له دې چې هغوی د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي ونه مني.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي له واشنگټن سره به اوژه په اوژه د یوې سمې عادلانه سولې لپاره هڅې دوام وکړي. له کابله د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم په ټلیفون راسره دی. رحیم صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. مننه کور ودان. رحیم صاحب، د حمدالله محب د دې څرګندونو په ارتباط چې له واشنگټن سره به اوژه په اوژه د یوې سمې عادلانه سولې لپاره هڅې دوام وکړي، خو تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ د زلمی خلیلزاد پر څرګندونو انتقاد درلود. ستاسو په نظر دغه دوه خبرې سره په ټکر کې دي او که نه؟
تر هغه پورې زه فکر کوم چې ښاغلی محب هغه د خپلو تیرو خبرو د ترمیم هڅه کوي، ولې چې هغه کمې خبرې چې مخکې کړې وې هغه یو ډول انتقاد او د امریکایي چارواکو غوسه راپارولې وه او د توقع خلاف هغه کوم برخورد یا کوم غبرګون چې د امریکایانو له خوا نه راغی هغه یو څه د افغانستان د حکومت او خصوصا د ښاغلي محب د توقع خلاف یو څه و، او غواړي چې دغه را پارېدلې غبرګون بیرته آرامه کړي. نو زه فکر کوم دا د همدې ډېره هڅه ده، او هغه کوم پیغام چې دوی د افغانستان حکومت خصوصا ښاغلي ولسمشر اشرف غني او محب غوښتل چې امریکایانو ته ولېږدوي هغه هم ولېږدول شو چې دوی د خلیلزاد سره ستونزه لري، اوس ضرورت دا ده چې بیرته امریکایانو سره خپلې اړیکې عادي حالت ته راوړي. نو ځکه زه فکر کوم دا بیان ورکړی دی.
ستاسو په باور محب تر څه بریده پورې بریالی شوی دی چې خپل پیغام هم امریکایانو ته ورسوي او هم د کابل او واشنگټن ترمنځ یو ټکر رامنځته نشي؟
زه فکر کوم چې پیغام خو ورسول شو، خو د پیغام کومه توقع شوی درلودله چې د خلیلزاد پر ضد به د امریکایانو امریکایي ادارې حساسیتونه را وپاري، په هغه کې یو څه دوی توقع خلاف یو څه پیښ شو. دوی داسې فکر کوو چې که د افغانستان د حکومت پیغام هلته ورسېږي نو دې سره به خلیلزاد تر فشار لاندې راشي. تېر وارې هم داسې شوي وو کله چې د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ ناسته وشوه، نو د افغانستان حکومت یو څه نارامه وو، او بیا د ټرمپ ادارې سره چې کله تماس ونیول شو نو خپله ایل ایس ویل چې مرستیاله ده د بندریو چارو د امریکې هغه کابل ته راغله، او د هغې نه وروسته خلیلزاد راغی او بیرته ولسمشر سره کېناست، او د ارګ نه داسې راپورونه خپاره شو چې ګوندې خلیلزاد بیرته ولسمشر ته د خپلو چارو او د خپلو کتنو راپور وړاندې کړ. نو دوی داسې فکر کوو چې دا وارې به هم داسې وشي، اما دلته کیسه سرچپه شوه او امریکایانو دغه مطبوعاتي ویناوي د محب زه فکر کوم خوښې نه کړې، نو یو څه تاوان یې ډېرو پر ځای دی چې ګټه وکړي.
فکر نه کوئ چې لا هم وختي دی؟ تر اوسه پورې خو دا معلومه نه ده چې د امریکا د اصلي غبرګون به څه وي، ځکه چې د بهرنیو چارو وزارت خو مجبور و د امریکا چې د دوی په یوه ډیپلومات باندې انتقاد کیږي او یا د دوی په ځانګړي استازي انتقاد کیږي، نو دوی مجبور و چې عکس العمل څرګند کړي، خو د امریکا د حکومت لپاره باید انتظار نشي افغانان؟
کېدای شي پخوا کې هم ما چې د پاکستان او د امریکې کمې اړیکې چې وې، خصوصا کله چې په سلاله باندې په پاکستاني یو پوسټ باندې پوځیانو باندې بمبارد شوی و، هلته هم داسې یو څه و چې پنټاګون یو ډول خبرګون خودلای خو روسه بیا ماولی موږ تاسو ولیدل چې د باندنې چارو وزارت د وخت وزیر هیلری کلینټن برخورد یو څه متفاوته و. نو ولیدل شي تر اوسه پورې خو چې موږ ګورو دغه مسله کې خبرګونونه منفی راغلي دي، لیکن بیا هم ټرمپ اداره وکتل شي که څه هم خپل ټرمپ یو اعتبار وړ برخورد نه لري، یو کنسیسټنټ یا روانه باندنې پالیسی نه لري، وکتل شي چې دا څنګه برخورد کوي، هغه د اوباما ادارې سره تفاوت لري. لیکن طبیعي خبره ده چې په ډیپلوماټیکو چینلونو سره چې کله اړیکې نیول کېږي نو وکتل شي کېدای شي یو څه متفاوت مخې ته راشي.
رحیم صاحب مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بلخ ولایت نوی قمندان عبدالرقیب مبارز به خپل دندې ته دوام ورکړي. دا خبره د افغانستان دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو په مزار شریف کې وکړه. دفاع وزیر اسدالله خلیل پرون ناوخته رسنیو ته وویل چې د جمعیت ګوند له اجرایي رئیس عطا محمد نور سره لیدلی او اوس مهال ښاغلی نور د بلخ د نوی امنی قمندان لګمارنی سره کومه ستونزه نه لري. د پنځم به پورس عطا محمد نور د بلخ له نوی امنیه قمندان سره مخالفت وکړ چې بیا په خونه امنیه قمندان د ځانګړي ځواکونو په مټ له 2 ساعته نشته وروسته له دندې ګوښه شو او تر شلو ډیر وسلوال د دې نشته پر مهال امنیتي ځواکونه ونیول. نور حال له بلخ څخه د مجیب رحمان حبیبزی پر راپور کې
د کورنیو چارو او دفاع سرپرست وزیرانو په بلخ کې د رامنځته شوی امنیتي کړکیچ د حل په مخه د جمعې په ورځ د دې ولایت له محلي چارواکو او له پخواني ولی عطا محمد نور سره ولیدل. له دغو کتنو وروسته دفاع وزیر اسدالله خالد د کورنیو چارو وزارت له سرپرست مسعود اندرابي سره په یو ګډ خبری کنفرانس کې په مزار شریف کې وویل چې د بلخ نوی امنیه قمندان عبدالرقیب مبارز به خپل دندې ته دوام ورکړي. د دفاع وزیر وویل چې هغوی د بلخ له پخواني ولی عطا محمد نور سره چې تر دې په خوای د ښاغلي مبارز د ګمارنې په وړاندې وستوال مخالفت کړی و خبرې او مشورې کړي، او اوس مهال عطا محمد نور د بلخ د نوي امنی قمندان د کار او فعالیت په اړه کوم مخالفت نه لري. تیره ورځ هم کوم خاص پیام نه درلود، نن یې هم خپل مشورې له موږ سره شریک کړي او کوم مخالفت نه لري. اسدالله خالد وایي د بلخ امنیت امر عبدالرزاق قادری چې تر دې پخوا د پولیسو د 1988 اومې خطې لخوا د جګړې پر مهال بندي شوی و د کورنیو چارو وزیر په امر به د پخوا پشان خپل دندې ته دوام ورکړي. همداراز د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وایي چې په بلخ کې د پنځم به ورځې په جګړه کې ځینې غیر مسؤول وسلوال نیول شوي دي چې په وړاندې به یې د قانون مطابق چلند ترسره شي. ښاغلی اندرابي وایي چې د بلخ ولایت په نامنو سیمو او ولسوالیو کې د تروریستي ګواښونو د ختمولو په مقصد تازه دمي ځواکونه یادو سیمو ته استول کیږي، خو اوس مهال د پولیسو تر ټولو مهم اولویت د مزار شریف کار د امنیت ټینګښت دی. انشاءالله چې ټول ځواکونه په هغو ځایونو ته واستول شي چیرې چې د خلکو او ولسوالیو په وړاندې امنیتي ګواښ موجود وي. دوی به په عاجل ډول استول کیږي او عملیات به ترسره کوي. خو د مزار شریف امنیت تر ټولو ډیر د اهمیت وړ دی. د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد د ولسمشریزو ټاکنو د نومان محمد انیف اتمر د تیرې پنځشنبه ورځې څرګندونو ته په اشاره سره وویل چې په بلخ ولایت کې رامنځته شوی امنیتي کړکیچ سیاسي توطیه او تصمیم نه و، او له ټولو نوماندانو یې وغوښتل چې د دا ډول څرګندونو په ذریعه امنیتي سکتورونه په سیاسي مسایلو کې دخیل نه کړي. دفاع وزیر محمد انیف اتمر ته په خطاب کې وویل لا ټول سیاستوالو زموږ وختنه داده چې څنګه چې امنیتي ارګانونه متحد دي چې په سیاسي چارو، انتخاباتو او کمپاینونو کې سهم نه اخلي، همدا ډول هیله کوي چې د امنیتي سکتورونو په مسایلو کې سیاست ما ورګډوي. هیڅ کوم سیاسي تصمیم نه دی نیول شوی. د جمعیت ګوند اجرایی مشر او د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور په یو فیسبوکي بیان کې ویلي دي چې په بلخ کې د پنځشنبه ورځې نخته د دولت له لوري پر خلکو وسلواله حمله وه، او نوموړي د یادې موضوع په تړاو د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو سره خبرې کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په بلخ د روسي کړکیچ په ارتباط د خبرو پر مهال جمهوري ریاست د کاندید محمد حنیف اتمر خبره رد کړې ده که څه هم د نوم نه دی اخیستی. بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب پر ټویټر لیکلی دی چې کاندیدان دې ځان د تاریخ په توره خوا کې نه اچوي او له زغمه دې کار واخلي، خو حمدالله محب هم د کوم کاندید نوم نه دی اخیستی. د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راډیو چوپ خپل تازه غنو کې د افغانستان پاړه څخ پاره کړی دی. سالم محمد صالح کتنه ورته کوي.
لا افغانستان د شاتګ وخت نه دی. دا د واشنگتن پوسټ رسپانې د مقاله عنوان دی چې د امریکا د استخباراتو دوو پخوانیو جګپړو چارواکو لیکلې ده. د دې مقاله په پیل کې راغلی دی چې د امریکا او طالبانو په ورستیو خبرو کې کوم تړون ونوسو او دواړو لوریو موافقه هم ونه کړه چې روانه میاشت به بیا سره ګوري. دا دوه امریکایي پخوانی چارواکي لیکي طالبان په دې لټه کې دي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو مهالویش وټاکي. متحد ایالاتونه بیا له طالبانو دا ضمانت غواړي چې طالبان اجازه ورنکړي چې تروریستي ډلې له افغانستان څخه بریدونه وکړي او د افغانستان له حکومت سره یوې سیاسي موافقې ته ورسیږي. دغه دوه پخوانیو چارواکو لیکلي دي چې دوی ژوره اندېښنه لري چې طالبان به دا ژمنې پر ځای کوي او ممکن دوی موافقه هم لاسلیک کړي بیا یې ماته کړي. په دې برخه کې دوی لیکي چې پخوا هم د امریکا په تاریخ کې داسې سوي دي. په 1993 میلادي کال کې د پاریس د سولې له تړون څخه وروسته د شمالي ویتنام او جنوبي ویتنام د پوځیانو ترمنځ جګړو دوام وکړ. په مقاله کې وړاندې راغلی دی چې داسې نشکري چې طالبان به خپل اړیکي له القاعده سره قطع کړي، ځکه چې د دوو ډلو تریوی لسیزې ډېر موده څنګ به څنګ د نورو پر ضد جګړه کړې ده. د مقاله په حواله دواړه یوه نظریه لري او د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې تر بریدونو وروسته هم دوی خپلې اړیکې پرې نه کړې. د امریکا ټاسک ان پرپوز خپرونې بیا له طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط د متحده ایالاتونو او افغان حکومت ترمنځ رامنځته سوې لانجه ارزولې ده. په دې لیکنه کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار حمدالله محب خبرو ته اشاره سوې ده چې تیره اونۍ په امریکا کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړ چې د سولې له خبرو د افغانستان د حکومت د منځوي کېدو هڅې کوي. حمدالله محب د پنځمې پراس په واشنگتن کې د افغانستان په سفارت کې خبري غونډې ته وویل. خلیلزاد پخوا دوه وری غوښتل چې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړي او اوس په افغانستان کې د حکومت او خلکو په منځ کې داسې انګیرل کیږي چې شاید له طالبانو سره د خبرو هدف په افغانستان کې د یو موقت حکومت ایجادول وي او په دې ډول خلیلزاد د وایسرای نقش پر ځای کوي. د وایسرا کلمه په جنوبي آسیا کې اصطلاحا د برتانوي هند پر استعماري حاکمیت دلالت کوي. د شغلی محب دغو خبرو سخت عکس العمل پارولی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وویل چې پر خلیلزاد لفظي برید پر دې وزارت د برید معنا لري او داسې خبرې د افغانستان او متحده ایالاتونو پر اړیکو اغیز کولای سي او د سولې روانې خبرې متاثره کولای سي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو پرونی حملې بزدلانه بللي او ویلي دي چې داسې ترورستي عمل هیڅ ډول توجیه نه لري. په دې حملو کې 9 تنه ووژل شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پرونی غونډه کې د حملې د قربانیانو د درناوي لپاره یوه دقیقه سکوت وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم په نیوزیلند کې پر جماعتونو پرونی حملې وغندلې. بل لور ته د اروپایي اتحادیې له لوري هم ورته غبرګون څرګند شوی دی. جزئیات د فرشتې جلالزوی په راپور کې.
د نوی زیلاند بیرغ بیګا شپه نیم ځوړندو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل چې حکومت یې په نوی زیلاند کې پر دوو جماعتونو وروستۍ حملې په شدت خندي. پومپیو پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا حکومت تیار دی چې له نوی زیلاند سره هر ډول مرسته وکړي. په همدې اړه د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن هم پرون په واشنگتن کې وویل
موږ پر دې پوهېږو چې د کرکې له مخې سوې او معلومېږي چې تروریستي حمله وه سخت خواشینی یو. موږ په نیوزیلاند کې له خپل سفارت سره په تماس کې یو او د بهرنیو چارو وزارت دا وضعیت څاري. د نیوزیلاند په کرایست چرچ ښار کې پرون په دوو جوماتونو کې پر خلکو چې د جمعې د لمانځه لپاره ورغلي وو حملې وشوې. د نیوزیلاند د پولیسو کمشنر یا مشر مایک بوش پرون خبر اعلان ته ویلي چې د النور په نوم په جماعت کې د مړو شمیر 140 ته لوړ شوی او د لاین ورډ په جماعت کې وته نه وژل شوی دی. د هغه په وینا د کرایست چرچ په روغتون کې 40 زخمیان بستر شوي وو چې له هغوی هم یو تن مړ شو او له دې امله په دواړو حملو کې د مړو شمیر 49 تنه دی. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشري فدریکا مغرینی پرون په بروکسل کې په دې اړه خبر اعلان ته وویل چې د نیوزیلند د صدراعظم سره یې خبرې کړې او د داسې کرکې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره پر همکارۍ ټینګار کړی دی. په همدې خبري کانفرنس کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل یوازی هم لکون کی نه بلکې غیر مسؤل سیاستوال او هغه رسنۍ هم چې د اسلام ضد مزرونه تقویه کوي د مسلمانانو پر ضد کرک خبروي د دې حمله مسؤلان دي. مولود چاوش اوغلو ویل چې له داسې حملو باید ټول زده کړه وکړي. هغه ویل چې د مسلمانانو پر ضد خبرې او کرک باید د بیان د ازادۍ تر چتر لاندې ونه زغمل شي. د لندن ښاروال صادق خان پرون بی بی سی ته ویلي چې د مسلمانانو د امنیت لپاره به د دې ښار د جماعتونو شاو خواته امنیتی ځواکونه زیات کړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرون په دې اړه یوه دقیقه سکوت وسو. د نیوزیلند پولیسو مشر مایک بوش پرون خبر اعلان ته ویلي چې پولیسو یو نارینه چې نږدې 1.5 کلن دی د حملو په تور نیولی او نن به محکمې ته حاضر شي. د نیوزیلند پولیسو مشر ویلي چې دوی هیڅ معلومات نه درلودل خو اوس یې تحقیقات پیل کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
عزیزیم د لوګر ولایت محمد هغه ولسوالۍ نه دا وزارت معرف چې کومه طرحه جوړه کړې ده د ښوونکو د ماشونو په باره کې په دې باره کې تر اوسه پورې اقدام نه ده شوی. ډیره مننه له ازادۍ راډیو.
زه د افغانستان پر حکومت باندې دا غږ کوم چې د پاکستان په چمو باندې نه تیروځي. څلوېښت کاله کېږي دا اور په افغانستان کې پاکستان جوړ کړی دی. زه قسم خورم د خدای په ذات قسم خورم چې پاکستان قوت ولري که تاسو تکښینئ. نو زه د حکومت څخه خواهش کوم په دې خبرو شی نه جوړېږي اقدامات دي وکړي. مؤثره نتیجه په افغانستان کې د چاپو ترسره کول دي او د مخالفینو د کمربندو او شاته د عسکرو تا کول دي. ځکه چې په هر ولسوالۍ کې یو چاپه وویل شي بل اخره دغه مخالفین چې دي زه وینم بیا چې تر څو ورځو پورې نه ګوشي جیب ته اچولی شي او نه توپک ګرځولی شي چې چاته کرار شي بیرته خپل فعالیتو ته بیا ادامه ورکوي. نو له خپل د لیزرو توپک څخه د شپې کار اخلي خپل د دربونو څخه. نو زه خواهش کوم چې د افغانستان حکومت اقدامات وکړي. دا د پاکستان دوه رنګه سیاست دی. په لحاظ د خولۍ وخت مه ضایع کوه. په دې خبرو شی نه جوړېږي. ته باور وکړه چې طالبان مستقل نه دي آزاد نه دي. د پاکستان په جنګالان دي اکثره تلویزیونو ته نه حاضرېږي په تلیفون خبرې کوي میډیا ته نه حاضرېږي ځکه چې دا د پاکستان جنګالان دي په نامه د چا دي په نامه د چا دي یو مستعار نمانه پر ځان ایشو دی. وسلام سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اساتی رادیو په منځنۍ صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوري د خبرونې په دې برخه کې مو لوي نوي یو اس بي اسمت څاروان خبروي.
یو نوی یو اس بي جوړیږي چې سرعت به په ثانیه کې 40 گیگا بایټ وي. سیډونکو وایي چې یو اس بي څلورې جوړ کړي چې له هغه څخه کار اخیستل به سرعت دوه برابر زیات کړي. یو اس بي 3.2 چې له 2018 میلادي کال راهیسې په پراخه پیمانه ورڅخه کار اخیستل کېده په پیل کې په هر ثانیه کې 15 گیگا بایټ داتا یا معلومات انتقالولای شوي. وروسته په ثانیه کې 10 گیگا بایټ ته زیات شو او بالاخره په ثانیه کې سرعت 40 گیگا بایټ ته لوړ شو. د یو اس بي څلور ستاندرد جوړونکي وایي له دې ستاندرد څخه په استفاده د ډاټا د انتقالولو سرعت په ثانیه کې 40 میگا بایټ ته زیاتېدای شي. ګومان کیږي چې دا یو اس بي به تر 2040 میلادي کال پورې بازار ته راووزي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
پر بیلابیلو موضوعاتو سمسونه راغلی دي. سید الرحمن لکونړ لیکي زموږ د پیچ دری پولیس والی کې سړک ډیر خراب دی، باید پاملرنه ورته وشي. عبدالواحد مدقیق له لوګر علی کې د پونه وزارت باید په نوي تعلیم کال کې د کتاب د کتابونو د کمښت مشکل حل کړي. یو بل اوریدونکي لیکلي دي په ننګرهار کې د پاکستان په کنسولګرۍ کې ډېر بد حال دی، رشوت اخیستل کېږي او خلک په تکلیف دي. او د سولې په ارتباط محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، تر څو چې اور بند ونه شي د سولې خبرې هیڅ ګټه نه کوي. بشیر حبیب زید د لوګر له ازري لیکي، طالبان او حکومت باید اول اور بند وکړي، بیا د پخپلو کې د سولې لپاره خبرې وکړي. حکمت الله حماس له نادالي لیکي، که طالبان سوله کوي په پسرلي کې باید له حملو لاس واخلي. فرید فراهی لیکي، امریکایان باید د خپلو ځواکونو پر ایستلو تلوار وکړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له خپلو لوړ رتبه پوځي او استخباراتي چارواکو سره د افغانستان په اړه پټه غونډه وکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت په موقت ډول د شپږو میاشتو په مخه تمدید کړ. په دې برخه کې د بشپړ پریکړې لیک پر سر د چین او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ اختلاف را پیدا شو. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر لیکلي دي چې د افغانستان د سولې بهیر په سم لوري روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د جنگي جرمونو د نړیوالې محکمې استازو ته به چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د فعالیت د څرنګوالي په اړه تحقیقات کوي ویزې ورنکړي. د بلغاریا څارنوالان د استرالیا د هغه کس په اړه تحقیق کوي چې شک پرې کېږي چې پرون د نیوزیلند په کرست چرچ ښار کې په دوو جماعتونو کې 49 تنه ووژل. د بلغاریا لوی څارنوال پرون ویل د استرالیا دغه مشکوک وګړي برنتون تاران د تیر کال د نومبر په میاشت کې بلغاریا ته سفر کړی و. او د امریکا متحده ایالاتونو، اروپای ټولنې او کاناډا پر یو شمېر روسي چارواکو او سوداګرو نوي بندیزونه ولګول. په کونړ کې ځوانان په جنگ کې لشکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کوي. دوی وایي د جنگ پر مهال د سولې خبرې په سمه توګه مخ په وړاندې نشي تللی. د موضوع تفصیل لکونړ د ازادي راډیو د خبريال روح الانوري پر راپور کې.
په کونړ کې ځوانان وایي د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په خبرو خوختي، خو له دواړو خواوو غواړي چې له ټولو وړاندې باید د غربند په خبرو سره توافق وکړي څو د افغانانو د وینو تویدو مخه ونیول شي او د تلپاتې سولې راتللو دپاره لاره هواره شي. تهذیب الله تهذیب او متی الله شهاب ازادي راډیو ته وویل
څلور لسیزې کېږي همدا موږ افغانان د هر فاجع او د هر ډول قربانیو ښکار شوي سو، نو باید لومړی باید اوربند اعلان شي او له هغې وروسته بین الافغاني مذاکرات وشي او د افغانستان لپاره دایمي سوله رامنځته شي.
اوربند تر ټولو مهم دی، ځکه چې ته چا سره چې خبرې کوي اول به دا د خبرو میز ته راولي، چې میز ته راولي اوربند به کېږي. اوربند به په دې معنی چې دواړه خواوې به جنگ نه کوي او خپارمه به فضا کې به خپلې خبرې کوي. باید چې بین الافغاني خبرې چې شروع کېږي اول مهمه دا ده چې اوربند وشي، اوربند نه وروسته بیا خبرې وشي د دواړو ترمنځ.
دوی وایي په دې خوښت چې له ډیرو کلونو او مرګ ژوبلو وروسته امریکا او طالبان یو بل سره د خبرو میز ته کېدي او د امریکایي ځواکونو په وتلو او د افغانستان خاوره کې د وسلوالو ډلو په خلاف په ګډه مبارزه کولو باندې سلا کېږي. وحید الله مومند وایي د جګړو پر مهال د سولې خبرې په سمه توګه نشي ترسره کېدی، نو دواړو خواوو ته پکار دي چې لومړی په ډزبندۍ باندې هوکړه وکړي.
اوربند د افغانستان ټول اوسیدونکي وګړي غواړي چې په افغانستان کې اوربند راشي. موږ تږي او وږي او د افغانستان ډېر کړی دی ولستی او دغه نور غواړو چې دغه اور ختم شي او په افغانستان کې صلح راشي. طالبان څخه هم غوښتنه دا ده که چېرته افغانستان دولت سره کینې او صلح کوي او د صلح په اړه باندې خبرې هم روان دي، لومړی باید اوربند وشي. که چېرته جنګ جګړې وي نو په جنګ جګړو کې د صلح خبرې نه کوي.
کونړي ځوانان وایي باید وسلوال طالبان د افغان حکومت سره هم د روغې جوړې خبرې پیل کړي او دا ځکه ډېری اړینې دي چې په روان جنگ کې له ټولو زیات زیان افغانانو ته رسیږي. د یادونې وړ ده چې په دوحه کې د افغان سولې دپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د مرکچي پلاوي ترمنځ په پنځم پړاو کې پوره شپاړس ورځې خبرې وشوې چې دغه خبرې د سې شنبې په ورځ پای ته ورسېدې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په خوست کې د ګربزو او نوروزیو قومونو ترمنځ د ځمکې پر سر شاوخوا اتیا کلنه لانجه حل شوه. د خوست قومي مشران وایي په دې ولایت کې د ځمکو او غرونو پر سر قومي لانجو او دعوو د خلکو ژوند، اقتصاد او امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی دی. بل لور ته ځایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې 15 لوی او وړې لانجې تشخیص کړي او د حل لپاره یې هڅې کوي. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
د شمال نوروزیو او ګربزو د قومونو ترمنځ د دښتو، غرونو او سرزایونو پر سر اتیا کلنه قومي لانجه حل او په پښتني دود د دوی ترمنځ د بدی ټوپی ړنګ شول. یاد لانجه چې د ولایتي ادارې لخوا د قومي مشرانو له ترکیب څخه د جوړ شوي کمیسیون په واسطه حل شوه، دواړو لورو د جرګې پر وړاندې اعلان شوې فیصله قبوله کړه او دا روغې پر راتلونکي کې د جګړو او نورو لانجو د مخنیوي لپاره یو ښه ګام وباله. د شمال د نوروزیو یو قومی مشر حاجی ظفرخان د جرګې په سیمه کې آزادۍ راډیو ته وویل
چې کوم وخت مونږ اتیاو په سل په نوي پیسو کې که مونږ ته نقصان ده دا هم نقصان بیا مونږ د نورځیو کوم ومنله دا فیصله خو په خوان سره ومنله او منو به انشاءالله بیا داسې یم که چا شخصي برخورد وي سره هغه نه خو څوک سره خلاصېږي نه کومې شخړې خلاصې شوې.
سپین کې څلی خوشاله للمی او ستر سم هغه هواري او غریزي سیمې دي چې د ګربزو یک دنوالو او د شمال نورځیو پرې څوزرې په خپلو کې جګړې کړي. قومي مشر شیر احمد ګربزوی په دې لانجې تر اتیا او کلونو ډېره موده تیره شوې ده.
دغه لانجه چې دوه تقریبا اتیا نه تر پنځه اتیا کلې پرې کېږي چې د ګربز د نارضایۍ ترمنځ وه. دا ډېره شاده ځکه چې نارضایۍ ګربز چې دي دا دوه سره لکه دوه ورونه ای دوه ورونه په منځ کې لانجار هیڅ ډېره شاده ځکه چې ګربز نارضایۍ په خپل منځ کې دوستۍ لري، خپلوۍ لري، ملګرتیا لري. دا داس دلکه د یو کیر لنجه چې حل شوی دا سنه دلکه د کومې ترمنس چلنجه حل شوی دی.
خوست وادي حلیم فدایی چې په دې پوسټ له ګمارنې لالګ وخت لري وای چې تر اوسه په یاد ولایت کې د قومونو او خیلونو ترمنس 15 لوی اوړی لنجه تشخیص کړي چې حلول لپاره به حسي وکي.
خوست ولایت کې تر اوسه پوری چې ما راټولې کړې دي او 15 داسې شخړې د قومونو ترمنځ موجودې دي چې انشاءالله یو په یو به حلو. د نصرالدین او بورخیلو د ګربزو دو قومونو ترمنځ پیروانی موم دغه دوه میاشتې کار کړی دی او انشاءالله ډېر زر به د دغه ستونزې د حل خبره هم واوري.
قومی مشر حاجی رسول محمد خان تری وای چې قومی لانجه د خلکو د امنیتی او اقتصادي ستونزو او مرشوب لامل شوی او د حالت خلک ستړي کړي دي.
د دې تاثیرات نه یوازې چې قومونو ترمنځ کې په امنیتي وضع باندې ژور تاثیر لري، اقتصادي ستونزې منځته راوړي، حتی ځنی مرګ ژوبله پکې منځته راځي. خلک دغه نه وقین ستړي دي، حتی خلک د کوشش کوي چې دا ستونزې باید حل شوي وای.
خوست یو قومي او دودیزه ټولنه ده. ډېری قومونه یې په خپلو کې د ځمکو، غرونو، غونډیو او دښتو پر سر له لسګونو کلونو راهیسې دعوې او لانجې لري او دا لانجې ځینې وختونه د وسلوالو نښتو او مرګ ژوبلو لامل شوي دي. که څه هم د افغانستان د موضوع قوانینو په رڼا کې دا ډول ځمکې دولتي ملکیتونه بلل کېږي، خو د ناامنیو او په وروستیو څلورو لسیزو کې د سیاسي نظامونو د کمزوریو له کبله اوس یې ډېره برخه د ځایي اوسیدونکو او زورواکو لخوا لانده شوي او حتی زرګونه کورونه او نورې پخې آبادۍ پکې جوړې شوي دي.
په روزګان کې یو شمېر نوي روزل شوي پولیس وایي په هیواد کې به د نظم او امن د ټینګښت لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. دغو پولیسو ویلي که د دولت وسلوال مخالفان سوله ونه کړي دوی به یې وځپي. شریف الله شرافت له ترین کوټه راپور لري.
دغه ژغونه د هغه څلور اتیا ملي پولیسو دي چې تازه یې تر شاوخوا درې میاشتو زده کړو وروسته اوس لیڅې رانغښتې چې د خپل هیواد او خاورې د ساتنې مسؤلیت پر غاړه واخلي. مسؤلین وایي فارغه سوو پولیسو ته یې د قانون د حاکمیت، جنگی تکتیکونو په ټولنه کې د خلکو سره د ښه چلند او د بشري حقونو په برخه کې روزنه ورکړي. د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالصمد شمس یاتویچ په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله پولیس ملي، مسلکي او پیاوړي سوي دي.
واقعا د روزګان په ولایت کې په مجموع کې امنیتي ارګانونه ډیر په بد وضعیت کې قرار درلود. د تعلیم او تربیه سطح ډیره ټیټه وه، ولی خوشبختانه چې اوس د قانون حکومت وینو. موږ خپل پولیس چې زموږ پولیس تطبیق کوونکي د قانون دی او زموږ پولیس د جامعې د امن دپاره جوړ دی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت والي اسدالله سعید له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي وه چې د دغه ولایت پولیس نه هم ملي دي او نه هم مسلکي دي. تازه فارغه سوي پولیس بیا وسلوالو طالبانو ته ګواښ کوي که سوله ونه کړي نو سخت به یو ځفي. دوی زیاتوي چې په دغه درې میاشتنۍ زده کړو کې د جنگ ډیر تکتیکونه زده کړي.
روزګان ولایت اوسېدونکی یم، عزیز نن موږ تاریخ کېدلو سمانه ډېر درسونه مو ډېر وپیدا ډېر وپیدا پخوا کار سره عسکري په اصول نه و په دان سوله وکړي که سوله ونهسي کلک به ورسره وجنګېږو.
نوم مې عبدالله خان دی، سرباز یم، دلته راغلی یم دلته تعلیم وکړم او څه پیاوړی سم او تکتیک زده کړم.
موږ ډېر خوشحاله چې دلته راغلو. مخکې موږ پهیس باندې هم نه پوهېدلو. دلته چې راغلو موږ ډېر حقوقي بشر جل نظام صلاح تکتیک دکان دکم شیان موږ زده کړله.
د پولیسو د روزنیز مرکز مسؤولین وایي چې د روان کال له پیل څخه یې تر دا مهاله پورې 6500 ملي او محلي پولیس ته روزنه ورکړې او پلان لري چې په راتلونکي کال کې هم دغه لړۍ جاري وساتي. روزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی کوم چې له تیرو شاوخوا دریو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو سخت محاصره کړي او د ترینکوټ ښار په 415 کیلومتری کې وسلوال طالبان شتون لري او دغه راز د دغه ولایت ولسوالۍ ته غځېدلې لارې هم وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، روزګان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.
د افغانستان او د آیرلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لومړی ټیسټ میچ لوبه پرون د هند په دهرادون کې پیل شوه او نن د دې لوبې دوهمه ده. تر دې دمه دا لوبه نه ده شروع شوې. کله چې دا لوبه شروع شوه د ازادي راډیو له لارې به مو ترې خبر کړو. پرون د لوبې په لومړۍ ورځ باندې آیرلند لومړی بیټنګ وکړ او د آیرلند ټول لوبغاړي د 122 منډو له جوړېدو سره وسوسېدل. د دې په ځواب کې افغانستان تر دې دمه نوي رنزونه کړي دي. دوه لوبغاړي سوسېدلي دي، د افغانستان محمد شهزاد او احسان الله سوسېدلي دي. شهزاد 40 منډې جوړې کړې او وسوسید، او احسان الله په 2 منډو وسوسید. رحمت شاه بیټنګ ته ولاړ دی له حشمت الله شهیدی سره. رحمت شاه 22 منډې جوړې کړې دي او شهیدی 14 منډې. اوس هم کندوز ته مخه کوو. د کندوز د ترانسپورت چارواکي وایي په روان لمریز کال کې د دغې ادارې په عوایدو کې 1.5% زیاتوالی راغلی دی. دوی دغه راز ټینګار کوي چې پر راتلونکي لمریز کال کې به د دوی د ادارې عواید تر دې هم لوړ شي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان د کندوز له ښاره له نورو جزئیاتو سره.
د نوموړي ولایت د ځمکني ترانسپورت د ادارې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې سوداګریزې چارې د ښه کېدو په حال کې دي او له کبله یې د دې ادارې په عوایدو کې څه باندې 1.5% زیاتوالی راغلی. د کندوز د ځمکني ترانسپورت رئیس سید جواد جلالي له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې نوموړې اداره خپل ټول عواید د ځمکني ترانسپورت د خدمتونو له لارې ترلاسه کوي.
امیدوار هستم چې د سال جدید ما بتانیم بیشتر از دې با فراهمسازي
موږ هڅه کوو چې په راتلونکي کال کې ملي سوداګرو ته د ترانسپورت په برخه کې ښه فرصتونه برابر کړو او کومې ستونزې چې د سوداګرو پر وړاندې موجود دي هغه هوارې کړو، څو په راتلونکي کال کې له دې هم زیات عواید ترلاسه کړو. د ښاغلي جلالي د خبرو پر بنسټ چې د مسافر وړونکو او بار وړونکو وسایطو څخه د حق لوبو راخیستلو او دغه راز د موټر چلوونکو له غیر قانوني چلند د خط سیر د کتاب شو د ویشلو همداراز له شیرخان بندر څخه د سوداګریزو توکو له انتقالاتو څخه دوی خپل عواید ترلاسه کوي.
د دشت قنداري برای ترمینال مسافربری و باربری
مگد شمال خطی زون پا کشا پا کندوز که اولوی ترمینال جوده و چزمکه ایده دی ولایت دی خار اروند دشت قنداری پسیمه که تثبیت شویده او پراتلون که کال که رسمان دی جوده دو چاره پیلیگی. دی نموری پوینا چلا هم زین ستونزی لری زکه دی کندوز پیوش مرسیم و ولسوالوی که دی نامنوی لکابل دی داری کارکمون که نشی کولای ترانسپورتی اوید را طول کری. پا ورطا وقت که دی ولیت یوش می روسیدون که بیوایی چه اوید لرون که داری دی دولت دی اقتصاد پا پیورتیا که دیر مثبت رول لو بوالی شی او دا غراز دولت لدی لارو کولی شی پا مختلف و برخو که دی خپل مالی لگخ تامین کری. نو پا کار دا چه دی اوید لرون که دارو لکار و فعالیت سخه پا جدی توگه سارن وشی تر سو دی دولت اوید پا سمت توگه را طول شی او دی حیف و میل که دو مخی ونی ول شی. اجمال آریان، آزادی رادیو، کندوز.
زحمت شپر لتا سو اجازه غوړم. دا زدی رادیو د دې سات د خبرونه خبری برخه مو هم دومره و سمونیس پروگرام د غوړیا چارته مخه کوو. په پوره سات لا زدی رادیو خبرونه اوریدل شي.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د غوړیا اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خوګو اوریدونکو سلام. وای د سولې خبرې روانې دي. ډیرو سر له اوسه پلانونه نیولي چې سوله راشي دې ولایت ته، هغې ولسوالۍ ته او پلاني کلي ته به سفر کوي او هلته به وسانی خوري. خدای پاک دې سوله بیبي راولي چې د خلکو ارمانونه پوره شي او لږ د ښه ژوند څکه وکړي. تاسې د سولې د راتګ دعاګانې کوئ. موږ به د خپرونې په پیل کې هغه راپور در واورو چې د ګوړې اچار خپرونې څلېرش ساعته خبریال بیړا ګل بیړا رالیږلی.
لکه څرنګه چې په کلیو کې د ښوونځیو وضعیت ډیر خراب دی او زیاتره ښوونځي نه ودانۍ لري، نه کتابونه او نه هم مسلکي ښوونکي، نو له همدې امله خلک غواړي چې حکومت دې د ښوونځیو دغه بد حالت ته پاملرنه وکړي. په دې هکله یوه اویا کلن بوډا داسې وویل:
که رښتیا درته ووایم، نو زموږ د کلي ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي ټوله ورځ سړی لمر ته ناست وي، ښوونکي هم هره ورځ نه راځي، او چې راشي نو بیا زده کوونکي داسې وهي چې ته به وایي د مړي مال دی.
خو د دغه ښوونځي سر معلم بیا دغه خبره نه مني او وایي:
کلیوال هسې تبلیغ کوي چې ښوونکي نه راځي، را دي چې د ازري کتاب دي وګوري. که چیرې د کلیوالو خبره رښتیا وه، نو زه به دغه خپل لاس په څنګل کې ورغوڅ کړم.
د همدغه کلي یوه سپین سرې ښځه هم د ښوونځي له حالت څخه شکایت کوي او وایي:
وزویه، هسې په نوم ښوونځي دي، نه سبقونه شته او نه هم ښوونکي. ښوونکي خو ټوله ورځ خپله بزګري کوي، نو دغه سبق به څه وخت ورته ووایي؟ زما یو نمسی دی امیرګل، درته ښیم. هغه بله ورځ یې دومره وهلی و چې تر اوسه یې ډډې په کوچ ورغوړم.
زده کوونکي هم د ښوونځي له دغه خراب حالت څخه شکایت کوي او وایي چې په ښوونځي کې درسونه نشته، استادان یا نه راځي، او که راشي هم نو ټوله ورځ په اداره کې ناست وي، چای خوري او ټوکې سره کوي. د پنځم ټولګي زده کوونکی بادر په دې هکله وایي:
هسې له کاره ایستلی یو، په اونۍ کې حتماً درې ورځې درسونه نه وي، ځکه ټول استادان د همدغه کلي دي او ټوله ورځ په خپلو ځمکو کې کارونه کوي. ډېر خو یې لاسه مې د پسونو او وزو رمې لري او همغه څرته بیایي.
خو ما چې کله د دغې ولسوالۍ د معارف له مدیر څخه پوښتنه وکړه، نو هغه وویل: رښتیا هم څه ستونزې او کمی شته، خو دومره هم نه لکه زده کوونکي او کلیوال چې ښیي. هغه زیاته کړه:
رښتیا هم زیاتره ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي تر څپرو لاندې درسونه وایي، او د ښوونکو لپاره خو مو ډېر سخت شرایط وضع کړي دي. د مثال په ډول که یو ښوونکی شل ورځې سر په سر غیر حاضري وکړي، منفکوي. همدارنګه زموږ مفتشین هره ورځ په ښوونځیو کې ګرځي او څاري. موږ هڅه کوو چې د خلکو په مرسته د معرف حالت ښه کړو، خو خلک مرسته راسره نه کوي او ټول سترګې حکومت ته نیولې دي. دا چې حکومت او خلک به د ښوونځیو د ښهوالي لپاره څه وکړي، هغه پوښتنه ده چې د هر چا په ذهن کې ګرځي. د ګوړه اچار خپرونه د معرف د چارو خبریا بیړه ګل بیړه.
عصری خیراوی
لکه د نوي سټایل کاوبای پتلون غوندې سړی سړی سي.
خدای دې د کوم چارواکي د کروزین له ټایرونو لاندې کا چې نه دې څوک ټوټې راټولې کړی شي او نه دې هم پوښتنه وکړی شي.
لکه د ملي وحدت حکومت دوه ځای سي چې بیا دې څوک سره یو ځای نشي کړی.
لکه د موبایل غوندې وږی شي چې هیڅ کله دې هم څوک مړه نشي کړی.
لکه د صاحب نظر غوندش پاوره سرګردانه سي.
وایم خدای دې داسې بې ارزښته ویرانه کا لکه د څلور لارو ترافیکان او د خار وای پلونه.
داسې دې په یوه مړې ډوډۍ پسې سرګې ووځه لکه د ټلویزیونونو چې په اعلانونو پسې وتلې دي.
زه خدای دې داسې پښیمانه او جګرخونه کا لکه د بریالي شو کاندیدانو کمپاین کوونکي چې اوس د مولۍ په اندازه قدر هم نه لري.
زه خدای دې ترنوال کا چې له ډیره رشوته دې رنگ تور شي.
وایم خدای دې د کوډي سنگي په کوم کې صبر ور برابر کا چې نه موبایل درته پریدي او نه هم د دسکول پیسې.
زه خدای دې دوه ماون کا چې نوم دې وی او صلاحیت دې نوي.
او وایم نرخنامه شي چې څوک دې په زربین کې مونږ نشي لیدلای.
زه خدای دې ولسوال کا چې خپل نوم در پوری غم وي.
وای یو پادشاه خپل ملکی ته ویلی وو چې پادشاهی خوند کوي خو چې تل وي. ملکی ورته ویلی وو چې تل وای بیا تا ته نه رسیدا. د دولت ډیر مامورین هم د یاد پاچا په څیر نه غواړي خپلې څوکۍ له لاسه ورکړي او تقاعد شي. اوس مو له همداسې یوې کیسې خبرو.
ښځې تقاعد کوي مې او چې تقاعد سوم بیا مې نو کرار کرار دارګاه برګام راڅخه اخلي. څنګه وکمه؟
شکر وباسه چې تقاوت کړي کنه دمه بدی د حکومت په څوکۍ ختلې وه. د انسان ارس دی لا اوس هم نه یې مړ.
ولې سره باندې شوي دي؟
له غږېدا سره دي زړه خولې ته راځي. دومره زوړ شوی یې. خیر دی چې زه دې په زړتوب کې وکړم او زه ځوانه پاته یم.
زه هم ځوان سړی یم، مغزه مې اوس هم سم کار کوي.
او یو خط چې لولې اته ډوله عینکې ورته بدلوي او را بدلوي چې له ځایه پورته کېږي عین د کلمو د جوړه کېدو غږ دی اورېدل کېږي او ته لا اوس هم ځان ته ځوان وایې.
هر څه چې یم خو د تقاعد عمر ته لا نه هم رسېدلی. حکومت ظالم نه حق تقاعد کړم.
څو کلن یې؟
یو کم نوي کلن یم.
یعنې نه اتیا کلن یې او لا د تقاعد سن ته هم نه یې رسېدلی. له دې معلومېږي چې د تقاعد سن به سل کاله یي.
هر څه چې وي خو لا تکړه یم.
دوه اونۍ وروسته به دې وګورم چې تکړه یې که نه. تر اوسه خو د قدرت او څوکۍ زور و چې نیمو نیم کله ګرځېدې. له دې وروسته به دې څوک په اړم هم پورته نسي کړی.
دغه خبرې پرېږده، څه کار وکړم؟
اوس چې فوزي سړی تقاوت یا برطرف سي نو د ټلویزیونو او راډیوګانو د فوزي چارو کارپوسي. ته هم ځان کارپوکه، هم به موږ در څخه بېغمه یو او هم به د تا سات ډېر وي
او هم به مې له نظریاتو څخه هیوادوال مستفید شي.
هیوادوالو دې چې له کاره ګټه ونه لیده نو له خبرو خو دې هرګز مستفید کېدای نسي. بیا خو دې اوس خبرم په ځای نه وي.
خزه ډیر خده وخت رولو لار دې را وخوداله په دې ډول به می زړم ته شوم او حکومت به داسې درته په څلور مذهب کافر کم چې لیدلې بد نه وي.
هو نو دلته چې هر څوک لکاره لری شي بیا په نظام او حکومت باندې نیوکې کوي او لزانه سپین چرګ جوړ کی.
خزه که تا دا کار نه وای را خودلې بهر تتلم چې لکه عیش می کړای وای.
لیونای کیګه ما بیا دې لا بهر مړای نشو راوړای ام دلته وسه چې بیا دې په غمړی خو په عذاب نشو.
زه په څه فکرونو کې یم او د تا ذهن له څه چټیاتو ډک دی.
ته خو وایه هر یو همدا فکر کوي خو ما دې د کفن غم خوړلی دی. پرون مې یو توپسان راوړ چې بیا به ورخطا یو کفن به نه وي.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم د جنازې لپاره مې دې عطر د ګلاب اوبه او نور شیان هم راوړي دي. سبا ته په جاینمازونو پسې ځم چې بیا یې د جنازې خلکو ته ورکو.
دومره کمزوری او د مرګ په غاړه درته ښکارم.
یو فوزي چې په ناتیا کلنۍ کې تقاعد شي نو پرته له ګورو کفنه یې د بل هیڅ شي تمه نه کیږي. خو که صاحب نظری لیدمه در کې څه نسم ویلی ځکه چې په صاحب نظری کې د انسان د زړه غوټه خلاصه سي او دا کار روغتیا ته ګټه رسوي. له همدې امله زیاتره بیکاره مامورین صاحب نظری کوي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، حسین حکمت، شفیقه لکنخیل، سپوږمۍ او زه همایون هیواد. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 401، بیا کندهار 21، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
پنڈی کے اتلانو زمون قہرمانانو زمون قہرمانانو برغم زمون جکرو پنڈی کے اتلانو زمون قہرمانانو زمون قہرمانانو مریام مبارک شاہ زڑورو افغانانو زمون قہرمانانو زمون قہرمانانو نڑے کے قتلانو زمون قہرمانانو زمون قہرمانانو آس ویار دے ٹول ملت یہ غرور زمون غیرت یہ سمبول مود وحدت یہ سمبول مود حدونا ممات کڑی دی دی سولے سفیرانو زمون قہرمانانو زمون قہرمانانو زمون قہرمانانو زمون قہرمانانو زمون قہرمانانو زمون قہرمانانو
پتاسو ویار کوي د دې خاور بچیانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو بیرغ مو زمون جکړو پنړی کې اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ